خداوند یار و مددگارتان.
تشکر.
سلام و وقت مبخیر. در افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شته. ازادي راډیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطلب تلر شو. خبرونه د طالبان د حکومت اقتصادي مرسل مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیهوات له بهرنیو چارو وزیر محمد بن آل رحمان آل ثانی سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د پنجشنبه په ورځ د فبروري په 13مه پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا اقتصادي مسایلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په کتنه کې د افغانانو پر شته ستونزو خبری شوی او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. قطر له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي ورته وخت نا وخت سفرونه کوي او د ډلې سیاسي دفتر هم د قطر په پلازمینه دوحه کې دی. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي چې جهادي ډلې د طالبانو له وخته ستنېدو څخه ګټه اخلي. سویسان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لوړ پوړی مسول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نیږدې سلاکار دی د چهارشنبه په ورځ له الهورا تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال ویل چې د ټرمپ ادارې ته په افغانستان کې یو ګډوډ وضعیت په میراث کې پاتې دی. خو دغه په وینا ټرمپ چمتو دی چې حالات اسلام کړي. دا څرګندونه داسې مال شوې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دایشې د خراسان څنګ د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړې غونډه ترسره کړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مراسل او د ترګریز ضد دفتر مشر د دایشې خراسان څنګ د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي تهدید وبله. د طالبانو د حکومت د کور او خر جوړولو وزارت ویلي چې نن پنجشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا وزارت ته له ننوتلو مخکې وژل شول. هغه د بریدګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نورو د ټپي کېدو خبره تاییده کړه. تر دې مخکې د ټولې نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په حواله راپور ورکړی چې وښيي د طالبان د حکومت خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې سرمرګي بریچ شوی. د دې پیښې مسؤل تر اوسه چا نه دی اخیستی. نن د فبروري 13مه د راډیو نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. د افغان خبریالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بې ساري ډول زیات شوي دي. په ویلمی کې راغلي چې په تېر کال کې لږ تر لږه راډیوګانې دفترونه تړل شوي چې له ډلې دریو لا تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. او د دوو ازادو راډیوګانو کارکوونکي په شمول شپږ تنه د رسنیو کارکوونکي اوس مهال د طالبانو په بند کې دي. او ورستای خبر هم دا چې د جرمني پولیس وایي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس 30 کلن افغان پناه غوښتل کېده. د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مظاهره کوونکو پر ډله ورسته چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 30 کسان ځول کړي دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلي چې دا پیښه نن سهار شاوخوا 10:30 دقیقې د خدماتي کارکوونکو د تهدید د لاریون پر مهال شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کابل کې د ښار جوړونې وزارت مخې ته 14
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخښه کوي. دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري.
افغانستان کې د کارګر ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ ده. او نن د فبروري د 13مه د راډیو نړیوال ورځ.
راډیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونې 14 وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کېږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سه‌شنبې په ورځ ورته 14 کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. نور تفصیل د سلطان سرور په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې د طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
د همدې موضوع په تړاو مې د سیاسي چارو له شننکي ښاغلي کمره رمان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرلپسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي؟ نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي سټیجونو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي
کلکې. دغه وروستۍ پیښې دا پاکستان سره تړاو درلودلی شي که نه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نه شي درلودلی. دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګي بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا که موږ تاسو پرې بحث وکړو، په افغانستان کې فکر کوي چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، سل په سلو درته وایم، په دې درې نیم کالو کې هیڅ کومه خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی سرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راستي له خطه دې خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا داعشان او تروسي ډلې په افغانستان کې ځان لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې دوی مخنیوی ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی لاس درلود، او د تروسي ډلې خپلې تربیه کولې، د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
اما زه بیا مسله چې په کراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پښو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسؤلیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته بیا دغه بریدونه که کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي، دغه مسله یقیني کولی شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او له هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی ده؟
دا خو دقیق خبر ده، دا ایشان غاړه اخیستي. بیا تکراروم، دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځ ځي، یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بله، اما څومره بیا امنیتی بنسټونه امنیتی ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پوښتنې راوستلې چې ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پوښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بالاخره څومره پای طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومنګ وای چې او چک پاینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې، هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستا دوی ته رهنمایی کې اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره رهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسوي په نښه کوي جای. دا نو داسې نه درې څلور نفره مسله سلاح سره راځي، دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبی جوړه کړي، ګوړې اچولي یا لاس تاو کړي، انفلاکه مواد بکري کې دغه شکل باندې تورونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای. که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار چې کې راځي، او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفجار ورکوي. داسې تورونه هیڅوک هیڅ هیواد کې څوک مخه نشي نیولای. که چېرته دا ډله ییزې جګړې ګروپونه یې که منطقه یې په لاس کې، موږ هغه وخت کولو چې امنیتي ځواکونه
ډېره زیاته مننه. امان صاحب مننه کوم.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق له 1 میلیون زیاتو افغان کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د ټولنیز پرمختګ غونډې ته ویل چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارګران ماشومان وایي چې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی ښوونځي ته ولاړ شي او اړ دي چې کار وکړي. نور جزئیات په دې سپوږمۍ په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست وایي د مهال له 1 میلیون څخه زیات افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکه کارونو بوخت دي. نصیر احمد فائق د چهارشنبې په ورځ ناوخته د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو په مقر کې د ټولنیز پرمختګ د کمیسیون په 13مه غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم له یوه پراخېدونکي بشري ناورین سره مخ دی. نوموړي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار د بندیز دوام ته ژور اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې افغان ځوانان له زده کړو پرمختګ څخه محروم شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې زده کړه د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ اساسي بنسټ دی، خو په خبره یې دا بنسټونه په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له منځه وړل کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کارګر ماشومان هم له خپل ژوند شکایت لري او وایي د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله ښوونځي ته نشي تللی او اړ دي چې کار وکړي. لس کلن محمد چې د کابل اوسیدونکی دی، د خپلې کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره له خپلې خور او ورور سره د ښار په واټونو کې کار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
زما پلار ایران ته تللی دی، دا زما خور او دا مې ورور دی. موږ هره ورځ له 500 افغانۍ څخه زیات نشو ګټلی، هغه هم یوازې وچه ډوډۍ پرې اخلو. غواړم زه زما ورور او خور مې ښوونځي ته ولاړ شو، خو پیسې نه لرو چې جامې قلم او کتابچې واخلو، نو ځکه ښوونځي ته نه ځو.
اجمل چې دیارلس کلن او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، هم د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی دی. نوموړی وایي پلار یې مریض دی او کار نشي کولی، نو اړ دی چې سخت کارونه وکړي. له همدې امله له زده کړو پاتې شوی.
زموږ کور بل سرپرست نشته، همدا زه یم چې همدا زه یم چې کار کوم. درې خوریانې مې دي، یوه مور ده، پلار مې مریض دی. زموږ کور بل سرپرست تورخام کې ګانډ اړوم او پلار مې مریض دی.
یو شمیر کورنۍ هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي او وایي نشي کولای د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړي. عبید الله چې د پروان ولایت اوسیدونکی او د څلورو ماشومانو پلار دی، وایي:
زه هیله لرم چې زما ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، خو بودیجه نشته. زه باید هغوی ته جامې قلم او کتابچې واخلم، خو زما سترګې کمزوري دي، درانه کارونه نشم کولی. زما یوازینۍ هیله دا ده چې زما ماشومان زده کړې وکړي، دوی راتلونکي ښه شي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د خرابیدونکي وضعیت په اړه بې پروا پاتې نشي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک په ځانګړې توګه ښځې، نجونې او ځوانان باید هیر نشي. مخکې هم د یو شمېر نړیوالو سازمانونو لخوا د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوې وې. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې نږدې 40% ماشومان د کورنیو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ، طبیعي پیښو او د ناچاودو توکو په اړه اندېښنو او په ماشومانو او کورنیو باندې د فشار له امله له سختو روحي او رواني ناروغیو سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په غزنی او بامین ولایتونو کې د لسګونو روغتي مرکزونو بندیدو د دغو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې دا روغتي مرکزونه د دوی لپاره ډیر اغیزناک او په مختلفو برخو کې ګرځنده او ثبات خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو سیمه ییز چارواکو په دغو ولایتونو کې د لسګونو موسو بندیدل تایید کړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې. حفیظ الله د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د روغتیایي مرکزونو بندېدو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. حفیظ الله وایي دغه ولسوالۍ غرنۍ سیمې لري چې تګ راتک پکې ستونزمن دی او د اړتیا پر مهال به دغه مرکزونو اړمنو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کول چې ډېر اغېزناک وو. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه په ورس ولسوالۍ کې اوسېږم. دا یو غرنۍ سیمه ده چې تګ راتګ پکې ستونزمن دی. د صحي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دې موسسو فعالیتونه د خلکو لپاره ډېر اړین وو. د دې امله چې نړیوالې مرستې بندې شوې دي، خلک ډېر اندېښمن دي او د خلکو لپاره دا ډېره ستونزمن شوې. که دا موسسې خلاصې وي، ډېرې به اغېزناکې وي.
د غزنی ولایت اوسیدونکی علی رضا هم مرته اندېښنه لري. وایي د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو او ډاکترانو د فعالیت درېدل د خلکو لپاره ګڼې ستونزې جوړوي.
د غزنی خلک له کلونو را په دې خوا موسساتو او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا لري، خو اوس چې یو ناڅاپه دا کار شوی ډېر ستونزمن او د اندېښنې وړ دی. موږ هغه څه ته چې ډېر اړتیا لرو روغتیایي مرکزونه او ډاکټران دي. هغه خلک په ځانګړې توګه مېرمنې چې په ولسوالیو کې ژوند کوي، د اقتصادي ستونزو او له واورې ډکو لارو له امله نشي کولی چې د خپل روغتیایي ستونزو د حل په موخه مرکز ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د غزنی او بامیان ولایتونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د مالي مرستو د ځنډېدو له امله په دې ولایتونو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه او موسسې چې د روغتیا په برخه کې فعالیت درلود بندې شوي دي. په راپورونو کې د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصار په حواله راغلي چې ټول ټال 9 روغتیایي مرکزونه، چې 15 کوچني کلینیکونه، 3 فرعي مرکزونه، 12 ګرځنده ټیمونه، 1 د خوندیتوب مرکز او 2 روغتیایي کلینیکونه پکې شامل دي بند شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی د پنځم به په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې 2 مرکزونه چې د دې ولایت خلکو ته ثابت او ګرځنده روغتیایي خدمات وړاندې کول تړل شوي دي. هغه وویل چې د امریکا د مالی مرستو بندېدل د دې لامل شوي چې د دې بنسټونو فعالیت ودرېږي.
د امریکا د مرستو د بندولو په پایله کې په بامیانو کې 2 موسسو خپل صحي فعالیتونه ودرول چې د مسلې سیمه ییزې اداره او د سیمې خلک اندېښمن کړي وو. خو له ښه مرغه د سیمه ییزو چارواکو د هڅو په پایله کې یوه له دې موسسو خپل فعالیت بیرته پیل کړ، خو یوې موسسې لا هم خپلې چارې درولې او د دې ستونزې د حل په موخه هم هڅې روانې دي.
خو په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حمیدالله نصر له ډیرو هڅو سره سره د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایه. په بامیان او غزنی ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو او بنسټونو د فعالیت د درېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې تازه د دلوي په 22مه د ناروې د کډوالو شورا، چې د نړۍ یو له سترو مرستندویه ادارو څخه ده، اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله اړ شوي دي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ودروي. تېره میاشت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان له مخې د امریکا بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره وځنډولې. ترامپ وویل چې د امریکا بهرنۍ مرستې او بیوروکراسي د دې هېواد له ګټو سره سمون نه لري او په ډېری مواردو کې له ارزښتونو سره یې په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې دا مخکې لري چې امریکا خپلې مرستې وځنډوي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د روغتیایي بحران په اړه خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 12.3 میلیونه خلک بیړنیو روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري، خو یوازې 9.3 میلیونه به یې اړینې مرستې ترلاسه کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیسیار ویلي چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې 10,200,000 افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې نه یو ساعت مزل وروسته هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم ویلي وو چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5% خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د هیواد د 400 ولسوالیو څخه یوازې 93 روغتیایي مرکزونه لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن پنځشنبه یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلان شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزه ترسره شوی دی. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډیر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمنی په مونشن ښار کې نن یو افغان کډوال د موټر په وسیله لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي او د پیښې انګیزه رسمن اعلام شوې نه ده، خو باور کېږي چې دا برید په تروریستي انګیزې شوې ده. دا پیښه د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې او د داسې انتخاباتي مبارزې پر مهال شوې چې پکې د کډوالۍ او امنیت موضوعات د رای ورکوونکو په رایو ډېر اغېزمن بلل کېږي، ځکه چې په وروستیو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د پیښې ځای د مونشان د امنیتي کانفرنس له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې دی. د مونشان د پولیسو مرستیال مشر کریستیان هوبر ویلي د موټر چلوونکي چې 24 کلن افغان پناه غوښتونکی دی د پیښې په ځای کې نیول شوی. تر دې وړاندې د اور وژنې ادارې یوه ویان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي وو چې یو شمېر ټپیان سخت ژوبل دي او د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو تر اوسه د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د بایرن ایالت صدر اعظم مارکوس زوډر په یو خبري ناسته کې دا پیښه وحشتناکه وبلله او وی ویل دا برید ته ورته پیښه ښکاري. د بایرن ایالت واکمن ګوند سی ایس یو او د هغه ائتلافي سی ډی یو د دې پیښې په غبرګون کې د کډوالۍ پر وړاندې د سختو محدودیتونو غوښتنه وکړه. زوډر همداراز وویل دا لومړۍ پیښه نه ده، موږ باید پریکړه وکړو چې په جرمني کې باید بدلون راولو. د پیخی قربانیان اعتصاب کوونکی کارګر دي. په برید کې د اعتصاب کوونکو وسایل، عینکې، بوټونه، کمپلې او د ماشومانو بګۍ پر ځمکه لوېدلې وې. یو عیني شاهد الکسا ګریف وویل چې دا پیښه قصدي ښکاري. په جرمني کې افغان کډوال جاوید مموزی چې څه باندې 24 کاله په مونشن ښار کې ژوند کوي نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاده پیښه غمجن دی او وایي چې داسې پیښې د ټولو افغانانو لپاره د تشویش وړ خبره ده.
دغه د افغانانو لپاره رنګ بدای دی او دا په افغانانو باندې واقعا تاثیر لري، خو اګه په المنان چې دی هغه په دې پوهیږي چې د مسله فردی ده یا جرم فردی ده، د هر څوک کولی شي. خو متاسفانه ستا په متعدد ډول باندې یا په مسلسل ډول باندې یو نه ده سویمه پیښه ده چې افغانانو په نوم ثبتېږي. دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
دا برید د مونشن د امنیتي کانفرنس تر پیل یوه ورځ مخکې شوې چې پکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم برخه اخلي. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې ورته بریدونه زیات شوي دي. د جنوري په میاشت کې د جرمني په شتوتګارت ښار کې 23 کلن افغان د چړې په برید 2 تنه ووژل چې یو یې 2 کلن ماشوم و. د دسمبر په میاشت کې په مختخبورګ ښار کې یو سعودي تبا د کرسمس بازار ته موټر دننه کړ چې 6 کسان یې ووژل او سلګونه یې ټپیان کړه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې سعودي بریدګر هم رواني ستونزې درلودې.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ، ټولنیزو، ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خېدو سره له هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې، د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري او خپله ملګري ګرځولې ده. نن د فبروري 10 د رادیو نړیوال ورځ ده. په دې اړه پام کړئ دې راپورت.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله او دا چې شاوخوا 6 کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو اوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د لونو آواز دی. رادیو چې پنړی کې نه دا خو یو دبل د حاله بسړه څه خبرېږي رادیو خو زه خپل ډیر اورم او ټول تدې رادیو نړیواله ورځ مبارکي تاسو ته هم مبارکي رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی په ډګر کې نو رادیو خو چې نه بس دا خو ام زړه دی ام غوګونه ام د خلکو ژبه ده
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
رادیو زیاتره وخت زه اورم هغې څارم خپرونې اورم نور معلومات ترلاسه کوو ځینې تفریحي او سپورتي خپرونو ته ځانګړی وخت ورکوم هغه کوم وخت سره چې هغه خپرونې وخت یې هغه وخت ځان بیکاره کوم خو هغه خپرونې اورم نو راډیو خو ډېر ښه شی دی موږ له ډېر څخه خبرئ
زموږ په ټولنه کې د پوهاوي لوړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټفارم دی په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي
په افغانستان کې د رادیو مخینه 1309 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنی رادیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل رادیو وه وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسېدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری یې وتړل شوې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدن برغل به زبان دیدری و کلونو که طالبان و پا افغانستان که در رسانه و پر روڑن دید سخت و زبون کو اقدامات و پلر که به زنگری توگه سیمیز و رسانه و راژیو گانو خپل قانونی آزاده للاسور کردی در افغانستان در خبریالان و مرکز بکرات و دوازشوی و محدودیتون و دلیر کولو او پا دی برخه که در بیاکتنی غوخت نکرده
بازنگریه طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده شده
د افغانستان د آزاد رسنۍ او د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنۍ وضعیت د خرابې خواته روان دی د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوو رسنیو شمېر 300 ښودلی دی په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ خو کله چې طالبان راغلل نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی تاسو باید خپله چاره وکړئ نو که څه هم معاش مې ډېر کم و خو ښه وه ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په اف ایم څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې خو ازادي راډیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 1200 ساعتونو 1400 ساعتونو ته وغځولې د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې هم تایید شوه دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.
مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې سوي استه د خبرونې بلې برخه کې تاسو ته د ازادي اوریدونکو خبرونه لرو. خو ترغه وړاندې خبرونه سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه